ستړې مشه د مشال رادیو په خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه د پښتونخوا سیمې نړۍ پړه مهم راپورونه شنن لري. تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري او لروانو چارو ځان خبر کړي. په سر کې خبرونه دا خبرونو سرټکی د اعظم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد په ورګزو کې احتجاجي جرګې شوې. په پېښور کې په دوکانونو د اور لګیدنې په پېښه کې لږ تر لږه سلویښت دوکانونه سوځېدلې دي او په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. دا خبرونو تفصیل. د حکومت لخوا د اعلان شو ازمه استحکام پوځي عملیاتو پر ضد په ورګزو کې احتجاجي جرګې شوې. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د دې عملیاتو خلاف د احتجاج اعلان کړی. پرون د ورګزو حقونو غورځنګ په مشرۍ د دې ضلع په ډبوري، فیروزخیلو، کلایا او نورو سیمو کې د ازمه استحکام پوځي عملیاتو خلاف احتجاجي جرګې وشوې. د جرګې مشرانو د عملیاتو غندنه وکړه او ویل چې نور کورونو پرېښودو ته تیار نه دي. په ډبوري کې جرګې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر نجیب اورکسي وویل چې په خلکو کې شعور راغلی او اوس ریاست څوک په مختلفو نومونو نشي وژلی.
دی به ویلو سدا مشر د شملې والا ر سرکاري نه ویلا دا مړګي، دی به ویلو سدا بدموش دی ویلا دا مړګي. نن الحمدلله زه په هر سره یم. سمو پښتنو قبایل اورکسو کې نن شعور راغلی ر ملان د مورې مشران د مارې کشرم د مارې ستون پولیس والا ور دی کې ادار نه دان د مور ور دی یو سره نشه مړاوې دا سوچونه کې.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خیبر پښتونخوا مشر محمد علي خان پرون په سوات پریس کلب کې خبري غونډه ته ویل چې د پوځي عملیاتو خلاف په لنورو ګوندونو سره په ګډه احتجاج کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په مشرۍ د جون په 23مه شوې غونډه کې فیصله وشوه چې ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد به د اعظم استحکام په نامه پوځي عملیات کوي، خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه بلکې هدفي به وي او خلک به په کډه کول مجبوری کې. د پېښور د ګلبرګ په نوتیا کې په دوکانونو د اور لګیدنې په پېښه کې لږ تر لږه سلویښت دوکانونه سوځېدلې دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضي مشال لډیو ته په رستولي او پیغام کې ویلي دي چې په دوکانونو د اور نن لګیدلی او د ده په خبره دوکانداران وایي چې د دوی د کروڑونو روپو نقصان شوی دی. بلال فیضي د ولسي وګړو د مارګ شبلې په اړه سندې ویلي، خو وایي چې د اور وژنې پر مهال د دریو اور وژونکو وضع خرابه شوه چې پکې یو هسپتال ته وړل شوی دی او د دوو حالت وسخه دی. نوموړی زیاتوي د اور وژنې په عملیاتو کې د ژغورنې ادارې 110 اهلکارو، 15 ګاډو او 3 امبولانسونو برخه واخیسته. د اور لګیدنې وجه تر دې دمه معلومه نه ده، خو د ژغورنې اداره اوس وایي چې په اور باندې قابو موندل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی په اکثریت سره د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د قرارداد خلاف یو قرارداد منسوخ کړی دی. په قومي اسمبلی کې دغه قرارداد د جون په 23مه د اسمبلی غړي شایسته پرویز ملک وړاندې کړ. په قرارداد کې ویل شوی چې دا ایوان د امریکا د ایوان نمائندګانو په قرارداد اندېښنه ښکاره کوي او د فبروري 8مه انتخاباتو کې د پاکستاني ولس د رایې کارونې په اړه په سرګندونو ورته تشویش دی. د قومي اسمبلی په قرارداد کې ویل شوی چې د امریکا د کانګرس استازو جرګې قرارداد د حقیقت سره تړاو نه لري. پاکستان یو آزاد او خودمختار هیواد دی او په خپلو کورنیو چارو کې مداخلت په هیڅ صورت نشي زغملی. په قرارداد کې زیاته شوی چې پاکستان له امریکا سره ښې دوه اړخیزه اړیکې غواړي او په راتلونکي کې د استازو له جرګې د مثبت کردار تمه ساتي. د امریکایي کانګرس د استازو جرګې د جون په 15مه په لوی اکثریت سره یو قرارداد په منظورولو په پاکستان کې د فبروري د 8مې په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې او درغلۍ د تورنو د پلټنو غوښتنه وکړه. د لادرک شو کسانو لپاره کارکونکي بلوچ یک جهتی کمیټې پرون په کراچۍ پریس کلب کې د جبري لادرکیو خلاف یو خبري غونډه وکړه. هغه غونډه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي سیمیدین بلوچ سیول چې د دې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ 15 کاله مخکې له کوټې نه پورته کړل شو چې تر اوسه یې درک نه دی لګیدلی. غونډې ته په وینا کې د بلوچ یک جهتی کمیټې کراچۍ مشر عبدالوهاب بلوچ سویل چې دا مسله یوازې په بلوچستان کې نه ده بلکې په نورو صوبو کې هم خلک لادرکه کیږي. په پاکستان کې د جبري لادرکیو تور پر ریاستی ادارو پوری کیږي خو غوی دا تورونه ردوي. په وزوای ځنی کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو سره یو ځای شوی دي. حکومت وای د لادرکو کسانو کمیشن ورله مخه ډیر کیسونه حل کړي او په نورو کار روان دي. خو د لادرکو کسانو خپلوان او لپاره کارکونکو د کمیشن د شمیرو سره اتفاق نه کوي، وای چې د لادرکو کسان د کمیشن تر اندازې زیات دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستي بیان ته سخت غبرګون ښودلی او ورباندې تنقید کړی دی. خواجه آصف د جون په 8مه د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلی و په ازمه استحکام پوځي اپریشن کې که ضرورت پیښ شو نو پاکستان ښایي د پولې پورې غاړې افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د جون په 28مه په یو بیان کې ویلي که پاکستان داسې کوي نو دا به د نړیوالو اصولو سرغړه ونوي. هغه ویل افغانستان به ورته ځواب وایي او که هر څه کېږي پاکستان باید د نتیجو ذمهوار وي. خوارزمی زیاته کړه چې افغانستان په دې موضوع پاکستان سره خبرو اترو ته تیار دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې، ځکه یو کاندید هم 50% رایې نه دي ګټلې. د پرونیو ټاکنو د شمیرل شوو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزکشان 10,045,190 رایې ګټلې. تر هغه وروسته بل کاندید سید جلیلی 9,043,293 رایې خپلې کړې. تر دې وروسته محمد باقر قالنباغ 3,000,000 او بل کاندید مصطفی پور محمدی 2,00,000 رایې ګټلې دي. تسنیم خبری اژانس چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره نږدې اړیکې لري راپور ورکړو چې په پرونیو ټاکنو کې د خلکو ګډون ته په پام ښایي دغه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړ شي. خبر مو پاهي. دا مشال رادیو دا خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. دا ورغزو خلک وایي د حکومت د اعلان شو عملیاتو هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. یو مشر وایي کامن نوی په اختر کې به سیلانیان هلته نه ورتلل.
صرف ورغزو ته کم از کم دې ځل تلول لکه خلک راغلي نو کپ دی ورغزو په دې لکه کامن نوی والا کا شکر راغلي وي. چې موږ متاثرینو کتار کې نو ستو د مخه جوړ کې بیزتی شو یې مو ډیر تکلیف تیر کړی.
پښتونخوا ملي او می ګون وای حکومت مخکې عملیات کړي خو خلکو بیل تاوان سره نه دیلې. دوی وای د حکومت د دې پریکړې خلاف په پوره قوت سره درېږي.
منګ غلامی نه منو او تر خپل وسبا د دې غلامی خلاف چې څومره کېږي باور هم د خپل لس خپل ځو ته دوام وسنږي.
شیرانیانو د ډیر اسماعیل خان پر درازند کې د امن لپاره لاریون کړی دی. راپور پی لرو. په ننګرهار کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې ده او په لوګر کې د سنځلګل مشاعره شوې ده.
یو د ټکندر ارمی ګران وطن بل د مس مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایسونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي.
مشال رادیو خبرونه تقویږي. د خبري غړې د تاسو نه چې بامیر وړاندې کوم د هم د سر رپورت. خبر پښتونخوا په ورغزو کې ځای خلکو د ازمه استحکام په نامه د حکومت لخوا د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د ضلع په بیلابیلو برخو کې د جرګو له لارې له حکومت غوښتي چې د عملیاتو نه ډډه وکړي او یو پر ځای دی د سیمې د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. په ډبوري کلایا فیروزخیلو کې په ترسره شو جرګو کې قبایلي مشرانو اعلان وکړ چې د جولای په 15مه نیټه به د ورغزو ټولې قبیلې د مجوزه عملیاتو خلاف لاریون کوي. په دغه اړه ممتاز بنګخ رپورت لري.
د جون په 28مه اوارم یا د ورغزو حقونو غورزنګ سوري لاندې ډبوري فیروزخیل کلیا او نورو سیمو کې جوړې شوې احتجاجي جرګو کې قبیلې مشرانو د یاد اپریشن غندنه کړې او ویلې دي چې دوی بیا بې کوره کېدل نه غواړي. د اوارم مشرتابه سیفی الله ورغزي فیروزخیلو کې یوې جرګې ته ویلي دی ځل اختر ته په لکونو شمیر کې سیلګري د ورغزو سیل ته ورغلي هغه ځکه چې هلته امنیت پر ځای دی.
او صرف ورغزو ته کم از کم دی ځل 2,00,000 پوسه پوسه خلک راغلي دي. که د ورغزو کې 4,00,000 چلولکه خلک راغلی نو کپ دی ورغزو په دی لکه کیمن نو والا کا چکر غلی وی رای دی شو بیا نو څه ورغزو کیمن دی کنه نو بیا ولی د چت ډوکوره چت لوپار دی چت اسمر دی ولی نو ټوپک ورکړی ولی یو ځل ته شرمیدل نه په دی ټوپک باندې مو متاثرینو کتور کې نو سیو د مخه جوړ کې بیزتی شو یری مو ډیر تکلیف تیر کړی.
زئی مشر او د پښتون ژغورنې غورسنګ مخکخ نجیب ورغزی د بوري سیمې کې جوړې شوې جرګې ته ویلي د سیمې خلک نوري قربانی نشي ورکولې. دوی کې شعور رغله او د سیمې خلک جنگ نه بلکې امنیت غواړي.
به ویلو ستا مشر د شملې والا سرکاري ویلا دا مړ کی به ویلو ستا بادم خاموش دی ویلا دا مړګي نن الحمدلله زه په هر سره یم سمو پښتنو قبایل اورغزو کې نن شعور راغلی ری ملان د مارے مشران د مارے کشرم د مارے سکو پولیس والا ور دی کې اودار دی دان د ما ورور دی یو سړی نشه مړاوی دا سوچونه کې والی سمو یم ته مهند کونډه شوې ری مو بچی یتیمان دی یو څه پراخه یتیمانو بچو پر مو د اختر کپڑے نری پورا کړی
قبایلی ملک محمد شکیل خان اورغزی وویل د جولای په 15 نیټه به د اورغزو ټولی قبیلې په ډبوري سیمه کې د اعلان شوی عملیات پر ضد لاریون کوي او نړۍ ته پیغام ورکوي چې دوی په خپل خوره امن غواړي او سیمه کې د اعلان شوی عملیاتو ملګرتیا به نه کوي
راتلونکي جمعې لپاره تر څو په تاسو ټول ورځ دی راځي ان شاء الله پر امن احتجاج وکړو پر امن ریلی وکړو شل کال اپریشن دی وکړي تمبوانو ته د پیټ کوم بیا ز تمبوانو ته نیم تار چټول پیوې ورته پر مقصد کوي کړه ان شاء الله علاقہ باندې پېږي
د جون په درشتمه د پاکستان وزیر اعظم میا شهبا شریف په مشرۍ کې لوړپوري کمیټې د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ازم استحکام په نوم د اپریشن یعنی د پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. بلخوا حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د اعلان شوي عملیاتو پر ضد سخت دریځ خپل کړی او ویلي دي چې یاد عملیات به د امن نه بلکې د ناامنۍ سبب جوړیږي. وزیر اعظم شهبا شریف وروسته په یوه خبر پاڼه کې ویلي ازم استحکام به د نورو عملیاتو په څیر نه وي او د خلکو د بېکوره کېدو سبب به نه ګرځي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 پیته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. پښتونخوا ملي او امي ګوند د ازم استحکام په نامه عملیات مسترد کړي دي او د دې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د ګوند مشرانو په منګوره کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې په صوبه کې تیرو پوځي عملیاتو عام ولس ته تاوان رسولی خو د تشدد په پیښو کې څه کمی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عملیاتو اعلان کړی. له منګورې نیاز احمد خان.
د پښتونخوا ملي او پارټۍ صوبایي مشر محمد علي خان سره د ګڼ ملګرو د جون په 18 نیټه سوات په سلب کې خبري غونډې ته ویلي چې د هغوی پارټي په پښتونخوا کې څه قسمه پوځي عملیات نه مني او دوی دا ګڼي چې پوځي عملیات د ولس په وسیلو د پوځ لخوا قبضه ده او پکې عامو خلکو ته تاوان رسول دي. محمد علي خان ویل چې د پارټۍ واضحه پالیسي ده چې د پوځي عملیاتو په ضد به د مخالفت کوونکو ټولو ګوندونو سره احتجاج او ملاتړ کوي.
موږ دا ګڼو چې موجوده اپریشن په پښتونخوا کې چې کوم شعور راپورته شوی دی، خلک د بجلی خبره کوي، خلک د وسایلو خبره کوي، د دې احساس د ختمولو او د نورو وسایلو د لا قبضه کولو لپاره دی. دلته بیا وحشت تر دې حد پورې دی چې یو دوه درې کسانو د ټي ټي پي مشري کوله، بیت الله محسود غبل محسود دا خو نه ده، تا ټول محسود قبیله اپر وزیرستان راواغس او د علاقې نه دی وست، تر ننه پورې دا خلک کور ته نه دی راغلي. موږ بیخي دا ګڼو چې وروره پولیس دې امپاور کړی شي ټوټلی. هر کیسه چې کیږي هغه دې په پارلیمنت کې کیږي، پټي خبرو باندې هیڅ اعتبار نه لرو. موږ دا اپروچ کالونیل ګڼو. پاکستان پوځي اسټیبلشمنت پښتانه خپل کالونی ګڼلې ده. موږ غلامي نه منو او تر خپل وسه به د دې غلامۍ خلاف
پارٹی مرکزی کمیٹی غڑے نور بخش اور پتاتا ارستہ مشال ریڈ چې طرح گرے اصل وجہ معلوم پکار تھا نہ چپ عام خلق بمباری اکڑے شی دے وائی
زمنگ دا عام خلق نا دلاری دا کسے زڑ لگتا اس تپوسو کئی نہ دل تک جو سمر دشت گردی را نہ دی ریاست پترو بنی چکم دل لگتا خوری گی او ریاست په دې غرض باندې کوي چې د دې نشي کمدل لکه خپل ګټه واخلي، د خپل ګټو د پاره کوي، د ذاتی مفادات ته پاره کوي. نو دغه پرشنو کې بیا چې کمدل کا څنګه زمو مشران وګړي د بی ګنا خلکو کورونه به کوران شي کلیب کوران شي بی ګنا خلک پک چې کمدل کا شهیدان شي نو دا وږي دي چې مونږه شي کمدل کړ دې پرشن مخالف یو
د هغې پارٹی د ضلع سوات پرستیال صدر بچا سید وای چې ملکن ڈیویژن او سوات کې امن ټینګ دی سخت قسمه بدامنی نشته بیا د پوځي عملیاتو سره جواز جوړیږي دی وای چې په سوات او ملکن ڈیویژن کې به لوی جرګه رابلی او پکې به د پوځي عملیاتو په ضد تګلاره جوړوي
تاسو چینا والو خبر وکړه چې نو چینا دا خو په سوات کې نه شوې د حمله دا خو به هلته کې په ګلګت او بلتستان په علاقه کې شوې ده نو په کار دا و چې د اپریشن کولی شي ګلګت بلتستان کې هلته کې هم یو جواز یا جوړی کنه جوړیږي زال دیگه بیکړه نو دې راځیو اپریشن پسواد کې کې واقع په ګلګت بلتستان کې کیږي د دې خبر چې دا زمونږه انتهایی دې ته مونږه د شک په نظر باندې ګورو او دا زمونږه دې سره مونږ دې ته مونږ قطن تیار نیو مونږ دې اپریشن ته زمونږ پسواد کې امن دې د پولیسو ذمہ داری خپل امن ساتي بالکل بروزو مونږ به بھرپور احتجاجونه کوو او چې مشرانو سکه سمو کوم کو پاګی باندې بدن ګامل
د جون په 13مه نیټه وزیر اعظم پاکستان میا شاباز شریف د نېشنل اکشن پلان تر سوري لاندې غونډې نه ورسته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ازم استحکام پاکستان اپریشن اعلان کړو ترکه د فوزی مشرانو بشمول د سلورو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون کړو حکومت وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره فوزی اپریشن کول ضروری شوی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
پامدې موضوع کې پات کېږو د ډیرا اسماعیل خان درازن د سیمې شیرانی قام د جون په 23مه د امن لپاره یو احتجاجي لاریون وکړ احتجاج کوونکو له حکومت نه د سیمې امنیتي حالاتو د ښه کولو غوښتنه وکړه ویل چې حکومت په سیمه کې د امنیتي حالاتو د ښه کولو لپاره خپل ذمہواري پوره کړي او لپاره اړون ګامونه پورته کړي بل خو د درازن د سیمې د پولیسو مشر مسلم شاه مشال اډو ته ویل چې هلته پوز او پولیس د امن لپاره ګامونه پورته کوي نور تفصیل د مشال اډو خبریال اشتیاق مسید په دې رپورت کې راکوي
د ډیرا اسماعیل خان درازنده سیمې شیرانی قوم په احتجاجي لاریون کښې د حکومت چارواکیو نه د سیمې امن حالات ښه کول غوښتنه کړې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټي ممبر او د احتجاج یو مشر نذیر الله افغان په دغې برا کښې مشال ریډیو ته وویل
نن په درازنده کې امن په حواله او د دهشتګردۍ خلاف یو لوی پراخ لاریون وشو په دې کې د علاقے و لسنو شریکت وکړه موږ په خپل خاوره باندې امن غواړو ریاست بالکل هم دلته په تحفظ راکولو کې مکمل ناکام دی بل دلته کم زموږ ریاستی ادارې خاص کر آرمی پرته ده په امن میله باندې دلته څه هم جوړ شوي دي آرمی تر نن د پورې نه راغلې ده نه یې په وخت ځان رسولی دی د امن په حواله د دی هېڅ قسم کردار هم دلته نشته خو چې کم دلته ترهګري ده د ترهګرۍ خلاف هېڅ قسم کاروایی نه ده شوې
د درازنده سیمې نه ملي جمهوري زنګ غوند یو غړی عمر شیرانای ویایي چې په سیمه کښې راونه په دمنۍ بنې پوځي چارواکیو سترګې پټې کړې دي چې په وجه یې د سیمې اوسېدونکي په احتجاج د امن غوښتنې ته مجبور کړي شوي دي
دلته کې د دهشتګردۍ خلاف د ډېر ټایم څخه احتجاجونه جرګې جلسې جلوسونه روان دي دارنګې پارونه هم په درازنده کې په مین بازار کې کوم مین شاره وو دا د څلورو ګنټو لپاره بلاک وه چې وروسته انتظامیه راغله د هغې سره کیسه وسوه سره دلته د ډېر ټایم څخه دهشتګردي واردات په مختلفو شکلونو کې هغه بسونه تور چېدلی دی دارنګې دوکانونه وسوځول شو او وسله ورسره د ټیکېدارانو څخه په تېر شکل ګاډي لګیا دي مزدوران هم خوا شوي دي سیاسي کارکنانو ته قبایلي مشرانو ته هم د دمکۍ سره دوی مخامخ دي د امن او امان دا صورت حال دی چې دلته خو د شپې زموږ د کلي مین سیټي چې کومه ده د رازنده دا د شپې په خپله دوی ډیوټۍ هم کوي سیکورټي فورسز مکمل په دې حالاتو باندې سترګې پټې کړې دي او داسې ښکاري چې دا هر څه د دوی د چترۍ لاندې روان دي سره
مشال ریډیو چې د درازنده سیمې شیرانی قوم په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې په باره کښې د سیمې ډي ایس پي مسلم شاه سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
آرمی وعده کړی وه چې تاسو ته به مونږ امن یقیني کړو که نه او ناوی وی چې یاره مونږ سره کرنل صاحب وعده کړې وه کرنل عمران صاحب د پولیس نه زموږ سره دغه نه شته خو نه احتجاج مونږ د دې وجې کوو چې یاره زموږ هغه مطالبې یا تر اوسه منظور نه شي تېر کال خو سره دس امن دی زمونږ دا ډیوټي ده
د درازنده سیمې احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د روتلین کې دریم په ورځو په سیمه کښې د بدامنۍ په خلاف او د امن غوښتنې د پوره و د شیرانی قوم یوه لویه جرګه وکېږي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نری ال شوی نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
ریو اورې کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مری دا به غاره دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک په سی پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
دا مشال ډیو د تاسو خبري غړې اوري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر امل ولی خان وایي پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې او وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استول دی چې د دې خبرې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي چې تحریک انصاف د تیرې واکمنۍ پر مهال په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو په ترڅ کې سلویغ زره نه زیات وسلوال یا د صوبې ته راوستل شوي. نوموړی وایي دغه وسلوال د امنیت خرابولو کې لاس لري. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر سیف وایي هغه مذاکرات په کابل کې د افغان طالبانو په بلنه ترسره شوی ول. نوموړی د امل ولی خان تورونه په کلکه رد کړ او ویل کله چا سره ثبوت وي نور مخې ته دشي. نور حال دا شبیر جان په دې رپورټ کې.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی مشر او سینیٹر امل ولی خان وای پیخور های کورٹ کے هم درخواست جمع کړي او سه وزیر اعظم شہباز شریف ته خط کې هم خواست کړي چې کال 2021 کې چکر د پاکستان تحریک انصاف په مرکز او خیبر پختونخوا کې حکومت وو تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډل سره مذاکرات کړي او دغه مذاکرات په ترڅ کې سلوی غزر وسلوال صوبې تراوستي بیا آباد کړي سبان دې سل خطرناک وسلوال قید نه پسادارتي د سخت آزاد کړي او هغه اوس امنیتی اهلکاران او پولیس پنهه کوي او دا د ترهګرې پیښو کې د زیاتوالي سبب ګرځوي. نو باید د پلاتون لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي. د دفاعي چارو کارپوه او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه د احمد ولی خان د دې غوښتنې ستاینه کوي او همدا تور تکراروي چې ګنې پاکستان تحریک انصاف نه یوازې دغه وسلوال طالبان راوستي بلکې د دوی ملاتړ او ټینګ اړیکو تور یې پرې هم ولګاو. خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف چې دغه مذاکرات کې موجود وو مشال لیډو ته وای چې د افغان طالبانو په بلنه دا مذاکرات په کابل کې شو او دا د دوه مذاکراتو یو برخه وه.
د پاکستان حکومت سو زلا طالبانو سره مذاکرات کړي دي. د عمران خان او د الوی صاحب چې کوم بیانات دی کوټ کوي هغه بیانات صرف دومره حدا پوری دي چې دا ویل چې مونږه طالبانو سره مذاکرات کوو لګیا یو. اوا خبرې اترې مونږ نه کولې زموږ څه خواهش نو هغه د افغانستان د طالبانو حکومت چې کله په کابل قبضه وکړه نو د دوها کې چې کومې معاهدې شوي وې امریکا سره د هغه د لاندې یو شرط داو چې د افغان طالبان به د پاکستان حکومت سره د TTP سره د روغې د پاره کوشش کوي او زمونږ حکومت مذاکرات شروع کړل. په هغه مذاکراتو کې زم شریکو ما هغه مذاکرات اس نتیجې ته اونر رسیدل او چې ختم شونه جنگ بیا شروع شو اوس په لې جنگ لګیا دي. په دې کې مونږ ته کله موقع ملو شو چې مونږ یې سره روغ کړو هغه ته مونږ اجازه ورکړه چې راشه تاسو دلته دغه کې دلته کې آباد شي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر امل ولی خان د نوړاندې پېښور های کورټ کې په دې باب درخواست هم کړې چې شپږ کسانو نه دې په دې اړه پلټنې او پوښتنې وکړي شي چې پکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، پخوانی صدر عارف الوی، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف، د هغه وخت د پوسټ سر لخکر قمر جاوید باجوا او د ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید شامل کړي دي. امل ولی خان وایي جوډیشل کمیشن په خاص وزیر اعظم نه جواب خونه دی ورکړي، وایي سینټ او په هر فورم باندې دا خبره پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی اضلاع د ستونزو د هواری لپاره د ځانګړي سکرټر جوړولو اعلامیه خبره کړې ده. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر سیف وایي دا پریکړه ځکه شوې چې د جنوبی اضلاع خلکو لپاره پیښور ته تلل لوی ستونزه ده او زیات مصرف هم کیږي. نوموړی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دا سکرټر به په کومه سیمه کې جوړیږي، خو زیات امکان لري په کوهاټ، بنو او یا هم ډیر اسماعیل خان کې به جوړ کړل شي. شننونکي وایي دا د حکومت مهمه پریکړه ده، ولس ته به ترې ګټه ورسیږي.
د جون په 19مه خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی ضلعو لپاره یو بیل سیکریټریټ جوړولو نوټیفیکیشن خپور کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بریسټر سیف په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه د جنوبی اضلاع اولس ستونزې د حل کولو لپاره شوې ده. د زیاتکړه
فیصلہ صوبائی حکومت کرے دا اور دا مدا مخ کے کابینے پہ اجلاس کے اپنے مانے خبری شوی دی اور داغے پر اڑا کے جنوبی اضلاع کے سیکرٹریٹ جوڑا بولو چکن مقدان دے داغے بنیادی وجہ دا دا چھے دا جنوبی اضلاع نا خلق چھے کلاغیتا پا صوبائی حکومت سیکرٹریٹ کے کاروی نٹول پہ خبر کتا رہا دی پہ خبر کے دلتا کے عوید تکلیفی پتلو راتلو کے دلتا بھی آغی واپس پا اور رزبانے واپس لینے شی عموماً دلتا بیا پٹپ کی گی دلتا رہائش ہم بیا دلتا بندوبست کئی نو دیر خلق داسی دی چی داغی دا دے دا دوم اخراجات ہم نشی برداشت کولے بل دوم را ٹائم دا خپل علاقے نا باہر ہم نشی پاتے کے دے
برسر سے دا دے دفتر با کم زائی کی وی
دفتر پر وہ لو فیصلہ خوب حکومت کئی اگر با یا بنو کی جوڑی گی یا با ڈیر اسماعیل خان کی جوڑی گی بس دا دعا لوے خارون دی آغا سائٹ تا جنوبی سائڈ تا نو بس دے کے وقت ہو گیا حکومت سے فیصلہ ہو کی نو اعلان بہوشی چل تک سیکرٹریٹ پہ ہوتا ہے دل تالتا ایڈیشنل چیف سیکٹری بھائی ہو کی نہیں ناستی حل کو مسائل بتا گئی پر خبر آپ کو رو کے حل کی گی
پیخبر کے خبریال او سیڈون کے رسول داوڑ مشال ریڈیو تا اویل چه دا د پختونخوا حکومت مهمه فیصله ده. پکار د سوا چې دا فیصله ډیره مخکې اخیستل کړي شوی و، خو اوس هم موږ د دې فیصله ستاینه کوو. د زیاتکړه
جنوبی اضلاع سم بیکورډ دی، ډیر زیاتې ځپلې شوې دي، وارنټیرر نه افیکټډ دی. نو کدل تک زون تو سیکرٹریٹ جوڑ سی یقیناً چھ لش بے دل تک کورینا سپیڈ ایشی تیز بے شی نغید پر عابد مجید سے پسر برائی سے یقین آئے جوڑ کر دا سیکرٹریٹ جوڑا بھی لگیا دی منظری ور کڑے دے یقیناً دش آبال دا دے سر بے چکیم چارے دی انشاءاللہ شاء اسپیڈ سر شی ہوا سے ہاں دے وزیر اللہ چکیم تعلق تا غد آڈی آئی خان سر دا د خپل کوشش ادا دا چړي خان او چکندر سراری جندي چې دا فوکس شي چې خلک دې نه خوشول وي او دې سره نه صرف د وزیر الله نه خلک خوشول شي بلکې چې کوم مسائل دي چې هغه نه حل کېدل ډېر کولینه ابا حل طرف ته روان شي.
زئی کسانو او خبریالانو په دې اړه لیکلي دي چې جنوبی اضلاع په ورستیو کې د ډېرو له امنیو سره مخامخ دي. په دې اړه مولانا فضل الرحمان هم څو ورځې مخکې د اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي یې ول چې جنوبی ضلعو کې حالات د حکومت د کنټرول نه وتلي دي او وسلوالو واک زیات دی. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پای کین زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
دا مشال رادیو خبری گڑی اور اوریدونکو د دې خبرونه په دوه منیمای کې د ایران د ولسمشر د انتخاباتو په اړه رپورت لرو. هم دا رنګ د بولر اوره چې په ننګرهار کې د ملیریا پیخي زیات شوې دي. په اورګزو په پاړه چینار کې د فوټبال ټورنمنت هم درنګ په لوګر کې د سنځلګل مشاعري ریپورتونه هم لرو. خو اوس د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې په موخه د خبرونو لنډیسته د حکومت لخوا د اعلان شو عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد په اورګزو کې احتجاجي جرګې شوې دي. په ډبوري، فیروزخیلو، کلایا او نورو سیمو کې د عزم استحکام پوځي عملیاتو خلاف احتجاجي جرګې کې مشرانو د عملیاتو غندنه کړې او ویلي دي چې نور کورونا پرې خودلو ته تیار نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر شهباز شریف په مشرۍ د جون په 23مه شوې غونډه کې فیصله شوې وه چې تر هغه او سکتریزه عزت به د عزم استحکام په نامه پوځي عملیات کوي. د پیښور د ګلبرګ په نوتیا کې په دوکانونو د اور لګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه څلوېښت دوکانونه سوځېدلي دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ټویان بلال فیصلي مشال لډیو ته په راستول شوي یو پیغام کې ویلي دي چې په دوکانونو د اور نن لګیدلی او د خبره دوکانداران وایي چې د دوی د کروڑونو روپو نقصان شوی دی. د اور لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم. د پاکستان قومي اسمبلی په اکثریت سره د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د قرارداد خلاف یو قرارداد منظور کړل. د امریکایي کانګرس د استازو جرګې د جون په 25مه په لوی اکثریت سره یو قرارداد په منظورولو په پاکستان کې د فبروري د 8مې په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې او درغلۍ د تورن د پلټنو غوښتنه کړې وه. د لادرکه شو کسانو لپاره کارکونکي بلوچ یکجهتي کمیټې پرون په کراچۍ پریس کلب کې د جبري لادرکیو خلاف یو خبري غونډه وکړه. هغه غونډه کې د بلوچ یکجهتي کمیټې غنو مشرانو برخه واخیسته. په پاکستان کې د جبري لادرکیو تور پر ریاستي ادارو پور کې خو هغه د تورونه ردوي. افغانستان کې طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف روستي بیان ته سخت غبرګون ښودلې او قرباني تنقید کړې ده. خواجه آصف د جون په 28مه د امریکا کوردو سانګي سر په مرکه کې ویلي او په از میستکام پوزي اپریشن کې که ضرورت پیښ شو نو پاکستان خې د پولي پورې غړت افغانستان کې هم د ټي ټي پي خلاف عملیات وکړي. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې ځکه یو کاندید هم 50% رایې نه دي ګټلې. دا خبرونو لنډیس مو واوریدو او اوس د خبرونو دویم برخې ته رسیدلې یو که وخت لري را سره پاتې شي ځکه په دې برخه کې هم مهم ریپورتونه را سره دي. یو سیمایز ریپورت په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې چې پرون وشوې دویم پړاو ته لاړې ځکه یو کاندید ته هم 50% رایې نه دي ګټلې. په دغو ټاکنو کې د رایې ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو یوازې 30% یې خپلې رایې کارولې دي. د شمیرل شو رایو له مخې یو کاندید هم اکثریت رایې نه ګټلی او ایران د قوانینو لمخې بل جمعه د دوه مخکخو کاندیدانو ترمنځ بیا ځلی ټاکنې کیږي. تفصیل د صالح محمد صالحنا.
په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې چاکونو د څباندې 4.5 میلیونو شمیرل سویو رایو لمخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10.415.191 رایې ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9.432.298 رایې خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباف څه باندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څه باندې 200,000 رایې ګټلې دي. دغه څلور واړه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوي وو، هغه شورا چې غړي یې په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی لخوا ټاکل شوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلی د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. په ټولو کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباف هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران یو شپېته میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپل رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو دا مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د کر کلی ادارې لزګونو کسانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. دوی وروسته لاغې دا ګام پورته کړ چې یادې ادارې 178 کارمندان له دندو لرې کړل. دغو کارمندانو به په کلیو بانډو کې له زمیندارو سره مرسته کوله. له کاره لرې کړل شوي کارمندان وایي که د هغوی نوکری پر ځای نه شوي نو د صوبې زمینداران به هم له ځانه سره کړي او د پرلت لمن به وغځوي. د خیبر پښتونخوا د کر کلی وزارت یو چارواکي مشال رادیو ته ویلي د فنډونو د نشتوالي له وجې دغه کارمندان چې په موقتی ډول د کار لپاره اخیستل شوي ول له دندو لرې کړل شوي دي. عظمت علي شاه راپور راکوي چې د مظاهره کوونکو په غږ پیل کړي.
د جون په 18 د زراعت او د محکمې افسرانو د غوښتنو په اړه د پیښور پریس کلب نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی پورې لاریون وکړو او احتجاجي پرلت یې پیل کړو. د احتجاجیانو په وینا چې 2 کاله وړاندې صوبایي حکومت زراعت ته د ودې ورکولو په غرض دوی په نوکرو اخیستي وو، خو اوس یې د پروژې ختمېدو نه هم مخکې له نوکرو وویسته. احتجاج کې شریک احمد خان مشال رادیو ته وویل چې د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې د فنډز د کمی له وجې د دوی نوکری ختموي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د ادارې سره د 14.5 میلیونو زیاتې پیسې موجود دي.
چې زمونږ کار د زمیدار سره دغه پټو کې مونږ به دغه پټو ته تلو، دغه اجرو ته بتلو، دغه جماعتونو ته بتلو، مونږ به د اغي سیمینار کولې، مونږ به غیله پوی ورکوله چې کم د کم وخت کم کرو دغه مطابق دغه بیماریانو نه بچاو دغه نور داسې خبرې. او بل دا چې مونږ کسان په خپل خپل درول داسې کسانو چې هغه د وخت د سره صرف په غنمو باندې په جوارو باندې کار چلو هغه به یو خورل بس خبره ختمه. نن مونږ دې ته تیار کړیو چې تاسو داسې طرف ته لاړ شئ چې تاسو په خپل خپل مودرېږي او دا چې کوم بدی کاروبار هم وکړي او خپل هم وخوري لکه مشروم شو، آلې هغه شو، زیتون شو، داسې چې کوم د انور پرس شو.
د سواد اوسیدونکو کیسر علی خان مشال ریډیو ته ویل ک صوبایي حکومت یې غوښتنه اونم منلې نو په احتجاج کې به ځان سره کاروندګر هم ملګری کوي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته به پرلت پیلوي.
چې دا مونږ د 3 ورځو نه درنه کړل او مونږ نه شو تر څو پورې چې زمونږ حد دی مونږ هغه پورې نه شو. دا هغه نه بعد زمونږ دویم لای عمل دار چې زمونږ سره چې څومره زمینداران په رابطو کې دي، چاله چې مونږ ټریننګونه ورکړلې، چا چې زمونږ ته د سرویسز نه پیدا اغستې دي، چونکه هغه ته وس راځي مونږ بس دفترو ته راځي. مونږ ورته چې زمونږ د نوکرې مسله ده، مونږ په سترایک کې دلته ناش یو، نو هغه وایي چې زمونږ څه ضرورت دی مونږ ته سره ولاړ یو. نو زمونږ دویم لای عمل دار چې دغه زمونږ چې د صوبې چې څونه زمینداران دي زمونږ سره په رابطو کې دي هغه بم زنګ سره دل ترازی او شرکت پدې چې په خپلوم زما یو بل ځکه نوکری او ما غیر پرې خو دل تر علامه داسې زنګ سره 70% کم خلک ته هغه خپل نوکری نه پرې خي دي او راغلي دلتا. نو دا یو غټ ډیزاستر ده، مونږ چې وای یو غټ تباہی ده چې الډي زمونږ خلک چې هغه بس خپل هغه پخې پخې نوکری نه پرې خي دي او راغلي د دې لپاره خو په یو مقصد راغلي چې زمونږ په دې زراعتو کې چې دا کم کار کو دا مونږ صرف د خپل صوبې ته راوړو چې څنګه نور خلک په زراعتو کې زمونږ په پاکستان کې مخ په ترقې روان دي. دغه شانتي زمونږ په دې صوبې کې روان شي.
د زراعتو د افسرانو د احتجاج په اړه مو د زراعتو د وزیر او سیکرټري سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو هغوی زمونږ هڅو ته جواب را نه کړ. خو د زراعتو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې احتجاج کوونکي افسرانو پروژې د فنډز د کمی په وجه ختمه کړي او د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د وزیر اعلی سره خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي.
دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون د روان مالی کال لپاره د 3000 ارب کلدارو بجټ منظور کړ. پر دغه مهال د حکومت سنو اتحادي ګوندونو لکه پیپلز پارټي او متحده قومي مومنټ په بجټ کې د 10000 ارب ټیکسونو د هدف په مقررولو نیوکې وکړي، خو د منظورېدو لپاره یې رایې د حکومت په مرسته وکارولې. د تحریک انصاف غړیو د بجټ مخالفت وکړ او زیاته کړه چې دا د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا جوړ شوی دی. خو د خزانې وزیر د بجټ دفاع وکړه او پارلمان ته ویل چې د طبي جراحي په حالاتو، تعلیمي موادو او د پخوانی قبایلي سیمو لپاره ټیکسونه معاف کړي دي. په دغه اړه راشد خټک نور معلومات راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی په 23 جون د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ منظور کړو. دا تر 3000 ارب کلدارو زیات لګښت ولا بجټ دی چې ټیکسونو هدف پکې 10000 ارب ټاکل شوی دی. د حکومت مخالفو ګوندونو غړو په بجټ سخت نیوکې وکړې او دای د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF جوړ کړی بجټ وباله، ځکه چې پاکستان د IMF سره خبرې اترې کوي چې لشپګ ارب ډالرو نه تر 8 ارب ډالرو پورې قرض ترې واخلي. قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب وویل چې بجټ اولس دښمنه او د خلکو په وړاندې اقتصادي ترګري ده. خود خزانه وزیر محمد اورنگزیب د بجټ دفاع وکړه او ویل چې په بجټ کې د جراحۍ په آلاتو، د زده کړې په مواد، په پخوانیو قبایلي سیمو استادانو، سرنکرانو او د کرنې په شیانو ټیکس نه دی لګول شوی. د ادعا وکړه چې د حکومت د ګمونو په نتیجه کې د بهرنیو اسعارو زیرمه 9 ارب ډالرو ته رسیدلې ده او ګرانی د 8 نه 11 سلنې ته راښکته شوې ده. د اول چې د ټیکسونو پر غونډولو سره به په راتلونکي 8 میاشتو کې د ملک اقتصاد پیاوړی شي. اسلام آباد کې اقتصاد پو او د فیلډ بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې دومره سخت بجټ منظورول د IMF غوښتنه وه، ځکه چې IMF چاته قرض ورکوي نو د بیرته اخیستو لپاره څه شرطونه هم دي.
د دوی چې کله انټرنیشنل کمیټمنټس کیږي کنه، نو هغه کې ساورن کمیټمنټ سی او انټرنیشنل باډی بیک دی، نو هغه کې نه هغه شاته کې دي شی او نه دوی شاته کې دي. ځکه کدي سره د پیسو د تاوان نه غټ تاوان چې کوم دی د نیشن یا د سټیټ د کریډیبلټی وي. چې دوی کوم اگزمشن وډرا کړل نو به ظاهر هو ټیکس و نه لګیږي، خو چې کوم اگزمشن وډرا شو نو در اصل هغه ټیکس و لګیږي کنه. نو که ته ګورې نو په دې کې تقریبا 2 اراؤنډ 2 ریډین چې کوم دی انډایرکټ ټیکس او دغه دونه نېچرلی دا او د دې په وجه باندې ډېر ګرانی هم راځي.
د بجټ پاسنادو کې ویل شوی چې په ملک کې به هیڅ حکم د ټیکس ورکولو نه بغیر نه پاتې کیږي. خو د خزانه وزیر دا هم وویل چې صرف په هغه تجارانو باندې ټیکس لګي چې ګټه کوي او په تاوان کوونکو کاروباریانو باندې به ټیکس نه لګي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کینی د بجټ او د IMF نه د قرض اخیستو په حق له مشال رډیو ته وویل.
وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ جی ہم نے IMF کے ساتھ مل کر ہمیں بجٹ بنانا پڑا، لیکن ان فیکٹ
وزیر اعظم ویلی وچ دوی دا IMF سره په شریکه بجٹ جوړ کړی دی، خو په اصل کې دا بجٹ IMF جوړ کړی دی. دا بجٹ نصور جوړان دی دا IMF پلاوی د پاکستان دورہ کړی و، اوس پرې د عمل کولو مرحله ده. پر اتلونکو سورزو کې به د بجلی او ګیس نرخونه زیات شي. دا IMF شرط ټیکسونه لګول وو، اوس دا IMF نه په قرض اخیستو کې سستون نشته. د جولای په لومړی یا دویم هفته کې به د IMF سره د قرض اخیستو لوازنامه وشي.
ټاپ لیول اگریمنٹ اناؤنس ہو جائے گا.
د حکومت اتحادی ګوندونو، پیپل پارټی او متحده قومي مومنټ هم په بجټ کې 50 ټیکسونه لګولو نیوکې کولې، خو د بجټ د منظورۍ لپاره خپلې رائے د حکومت په حق کې وکارولې. د حکومت د اتحادی ګوندونو د رویې په حق له په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پارلماني رپورټر او تازینګار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل.
پیپل پارٹی در طرف چې کم ترامیم مطالبات زر چې کوم تقریبا ټول واپس شو، او داغه وجه دا و چې وزیر خزانه په خپل بجټ سپیچ کې هم دا خبر وکړه چې کم نکات دی موږ ته پیش کړی هغه موږ واپس حلو. یعنی مثال په تور باندې پاغه کې سرجرۍ کم سامانونه چې وو یا د دې سره اسټنټس وو یا د ایکسپورټرز د پاره چې کوم دی دا هغه چې کم مقامی خام مال لی یعنی مقامی سپلای چې ورته موږ پاغه باندې ټیکسیشن هغه واپس شو. البته یو مطالبه نه منودل شو دا تنخادار طبقه دا پارا چه کم دا ٹیکس چراوا نو هغه ما غسی دا.
بجٹ پا دولسم جون پا کمی سملائی که دا خزانه وزیر محمد اورنگزیب وړاندې کرده و چه دا دفاع دا پارا پا که 3 ارب روپی زنگره شوی دی. راشد خطک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې په غلام خان بندر ورته د نویو ستونزو جوړېدو له امله د افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ شوی دی. دوی وایي چې په بندر ورته د ترانزیت چارواکو د ویزې شرط ښې او ترڅنګ یې دا هم لازمه کړې چې له افغانستانه چې د مالونو ډک ګاډي راشي نو له پاکستانه بیا مال نشي وړی. همدې ته ورته اقدام افغانستان کې طالب چارواکو پورته کړی. دوی وایي د اسانتیاو غوښتنه کوي سو مالوړونکي ګاډي په اسانه تګ راتګ کولی شي او دوړخیزه تجارت هم روان وي. د غلام خان بندر یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشاله ډو ته وویل چې د غستون زیمانی او د حل لپاره یې پوځي او کسټم چارواکو تر منځ خبرې اترې روانې دي. دا مسله به سر هواره شي. عمر وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان بندر باندې نوي نوي بندیزونو یې کاروبار په ټپه ودرولې. دوی وایي چې په بندر باندې د ویزې لګول ورته لازم ګرځول شوی خو د ویزو لګولو هیڅ انتظام نشته. د دوی په وینا د سونی نه افغانستان نه چې کم ګاډي مالونه راوړي نو واپسی کې په بندر لوډ ګاډي نه پرېږدي، خالی به افغانستان ته واپس ځي چې بیا افغانستان حکومت هم پاکستانی ګاډي چې هلته مالونه وروړي واپسی کې خالی راځي. تاجران وایي چې دا سنتیاو په ځای ورته نوې نوې ستونزې جوړوي چې تاجران یې د مشکل سره مخ کړي او د دوا هیوادونو ترمنځ تجارت هم اغیزمن شوي. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې روزانه نوې مشکل ورته جوړوي. د سیمې اقتصاد د غلام خان تجارت سره تړلی دی. که تجارت پراخ شي نو خلک به په روزګار وي.
غلام خان بارډر چې د دربازاب نه باد کولاو شو ده د مختلف استینج سره مخامخ تا همیش کاروبار ته ډیر نقصان وی. هیڅ موجوده واښه ده ترانزیت ډایرکټر طرف نه ډر شوې دي چې افغانای ګاډاوي افغانستان نه مول روري پاکستان ته او د پاکستان طرف نه خالی دریمي. هغه په بدل شه د افغانستان حکومت یا دغه اقدام مخستو چې پاکستانای ګاډاوي او افغانستان ته مول روري او د افغانستان طرف مول نشی روڑا یا وی خالی دریمی کاروبار پو علاقه شی چه وی آمن ور سراوی امیج غلام خان بارډر یه بلکل مکمل زیرو تارو واستو خاص کر چه اکسپورت کم دا مکمل ختم شو.
دا سوداگرانو اتحادیه جنرل سیکاتر کمر زمان می سودوائی چه تاجرانو تا دا تگراتگ اجازه نشتا نو تجاره دا دوا هوادونو ترمن سنگا پراخشی پا بندر بانده سانتیاوی نشتا تاجران دا یوشمیر ستونزو سرا مخشوی دی.
دیر مسائل دی چه غونډه حل طلب دي. مېر مسله خو د ویزې دو عام عوام ته او خاص کر تجرون ته د تاګ له تاګ د پوره د ویزې سیستم بحال کو یا د بل څه داسې قانوني طریقه وکړو چې مشتلای رو تلاشي. افغاني ګاډي چې دي آ د پاکستانه بیا واپس لوټ نه پرېږدي، وایي چې خالي وځي. هغه په بدل شي د افغانستان حکومت دغه سره د عمل ظاهر کړی دی چې نن هم داسې ډېرې مسغاوې ډېر ګاډي آزي په ګمرک شي د افغانستان حکومت خالي کړل پاکستاني ګاډي. نو موږ دا مطالبه کوي چې د خدای د پوره کې مې دغه مسالې دي دغه باندې د حکومت هاور وکوین او تجرون چې مخشر هدا نقصان سره مخامخ دي.
د غلام خان بندر چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو د بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم نه واخیستو مشال ریډیو ته وویل چې په بندر تجرانو ته ډېرې ستونزې دي. یو بل طرف نه ګاډي مالونه نشي وړلې، د مالونو ډک ګاډي هم د تلاشۍ په نوم په ګڼټو ګڼټو ولاړ وي. سو په تجارت یا غیس شوه خو نو موړی وویل چې د غلطه فوزی او کسټم چارواکو ته په وار وار ویلي چې سانتیاوی جوړې شي. کا سانتیاوی زیاتې وي نو تجارت به پراخ شي. غلام خان بندر 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو په وجه تر سو کالونو پورې تړل شوی وو چې 2013 کال کې بیا پیل شو. خو تاجرانو وخت په وخت دغلته د اسانتیاو جوړولو غوښتنه کړې او دواړو خواو ته باد خلکو لخوا هم د تګ راتګ بحالولو هم غوښتنه کیږي چې دا مهال په بندر هم خلک تګ راتګ نشي کولی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا مشال رادیو ته په ننګرهار کې سخت کال د تیر کال پرتله په ملیریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی چې د ننګرهار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې روغتیایي مسؤلین او اړوند ادارې دې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې لازم امکانات برابر کړي. روغتیایي مسؤلین هم مانی چې سخت کال د تیر کال پرتله په ملیریا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی، وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې تر 10,000 پورې د ملیریا ناروغانو درملنه کړې ده. نو تفصیل په دې رپورت کې.
د اوړي موسم پر رسیدو سره په ننګرهار کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې چې ننګرهار میشتي اندېښمن کړي او له روغتیایي مسؤلینو او اړوندو ادارو غواړي چې د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. عمران الله وایي په ننګرهار کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې سکل د تیر کال پرتله د ملاریا ناروغانو شمیر زیات شوی او د درملنې په موخه ټول اړین اقدامات ترسره کړي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست تر چتر لاندې د ملاریا او ساري ناروغیو ولایتي مسؤل ډاکټر محمد سعید شیرزاد په دې ولایت کې د ملاریا د ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه د عامه پوهاوي کموالی، اقلیمي بدلون، جغرافیایي موقعیت او د وروستیو روغتونو له امله د اوبو ډنډونو زیاتوالی یادوي. نوموړی وړاندې وایي
ننګرهار کې کور په کور پشخارې ویشلې دي، هر درې کال وروسته پشخارې ویشل کېږي او ټولو روغتیایي مراکزو کې کوم چې د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست چتر لاندې کار کوي تشخیصي توکي همدارنګه د ملاریا ضد درمل ټولو کلینیکونو کې وړیا ورکول کېږي.
د ننګرهار د ملاریا او نورو ساري ناروغیو ولایتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د تیرو 15 میاشتو راهیسې نږدې 10,000 تنو پورې په حوزوي روغتون او ولسوالیو اړوند روغتونونو کې په ملاریا ناروغۍ د اخته کسانو درملنه کړې ده.
دا مشال رادیو ده.
د جون په 20مه مخه محل په لوګر کې د لسګونو کسانو په ګډون سنزلګل 13مه کلنۍ مشاعره وشوه. د مشاعرې ته لځای اوسیدونکو سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینهوال ورغلي ول. د مشاعرې تنظیم کوونکو ویل دا ډول مشاعرې د هیواد په بیا رغونه، پرمختګ او د ملي یووالي په پیاوړتیا کې د ځوانو او فرهنګیانو د رول د ډېرېدو لامل ګرځي. نورحال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې چې د خان محمد پیښوري په شعر پیل کې
زل کڑنگ بالا اتار د کابل ته پدل جوړ باندې بالا تا ورتا او زه د دیوز له ولت خړ پړن جوړ ته هم تر تور پختو خوا تا ورتا او خانی زند ملنګي مزکا شکر چوي می دی باچا تا ورتا.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل د دیزا تلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزي پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم مشال راډیو ته وویل
او د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې زیاتل کېږي. شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدې قبل هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوانو استعدادونو ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکي او شاعر سید الله زهین وایي
دا ډول مشاعرې چې دي په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپله مشاعره کې واورو نو له هغې څخه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلی شو د خپل شعر لپاره. یعنې په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنې شعر مې پخي.
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې د پنجشنبې ورځې مازدیګر مهال پیل شوه د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلې او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګرانه وطنه، بل د مست مازدیګرۍ روانې ګران دي، راوړي سال ښایستونه تصویرونه اکثره ځکه په سرګي روانې ګران دي.
دردونه
تکلیفونه سخت بخت دګړې ډېرې بس تیر کړل تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړې هوام لدا شړې او دا وړې افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. جونا زلمی مو دینا وڑا رہے و جو کارسلی کارسی چی نوائی کو دے چمکی دے پختو پرابلم.
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترانم کړل چې د مشاعرې فضا یې رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
ود تور پی کی مرمنی پسند سنگراوا
چې دیوان شي خالو نا ود تور پی کی مرمنې پڅنګ څنګه واوڑا او چې دیوان شي خالو نا ود تور پی کی مرمنې پڅنګ څنګه واوڑا ود تور پی کی مرمنې
دا مشال رادیو